ازادي راډیو د نن ورځې د دوه ورځې خبري مجلو په سر کې زه رضوان مراد له تاسې سره يم. په دې نیم ساعت خبرونه کې اوري چې د ولسی جرګې غونډه چې ټاکل شو و نن جوړ شي د نامعلومو دلایلو له امله ځنډیدلې ده. دغه راز اوري چې امریکایي چارواکي وایي د افغانستان عدلي او امنیتي مقامات غواړي چې د وسلوالو مخالفانو په اړه د امریکا د توقیف له سیستم څخه کار واخلي او هغه عملي کړي. نور مهم رپورټونه هم شته، خو په سر کې احمد شیبر د افغانستان سیمې او نړۍ د سات مهم خبر نلری.
د مهمو خبرونو سرټکی، د افغانستان او پاکستان په سیمه کې د امنیت تامینولو په منظور د یو ګډ کمیسون پر جوړولو سلا وکړه. د افغانستان حکومت د یو شمېر جکپوریو دولتي چارواکو امنیتي کمپنۍ منحلوي. د پاکستان په لاهور کې وروسته تر دې چې یو امریکایي ډیپلومات دوه پاکستانیان وویشتل مظاهره وشوه، او په یمن کې په زرګونو کسانو د مظاهرو په ترڅ کې د خپل ولسمشر د لری کېدو غوښتنه وکړه. په مصر کې هم همداراس مظاهرې شوې دي او د ولسمشر د لری کېدو غږ یې اوچت کړی. د خبرونو تفصیل، د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو نن سلا وکړه چې د ملکي او پوځي چارواکو له لوري یو ګډ کمیسون جوړ شي څو په سیمه کې امنیت تامین کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په اسلام آباد کې دی او هڅه کوي چې له پاکستاني چارواکو او سیاستوالو سره د دغه دوه ورځني سفر په ترڅ کې وویني. د خپل سیال شاه محمود قریشي سره تر لیدو وروسته په اسلام آباد کې ګډې خبرې غونډې ته وویل چې له تروریزم سره په جګړه کې باید دواړه هیوادونه یو ځای هڅه وکړي.
تروریزم او بنسټپالنه یو سیمه ییز ستونزې ده او دا باید یوازې په افغانستان پورې ونه تړل شي. که موږ د دغې ستونزې حل غواړو نو باید پر وړاندې ګډه مبارزه وشي، ځکه چې دا اوس یوازې د افغانستان لپاره نه بلکې د ټولې سیمې او نړۍ لپاره یو ستر ګواښ ګرځېدلی، او نور باید یوازې افغانان د دغه جنګ قربانیان ونه ګرځول شي.
افغانستان، پاکستان او امریکا به ټاکل شوې د راتلونکي میاشت په واشنگتن کې درې اړخیزه غونډه وکړي. اسلام آباد ته د زلمی رسول د سفر په اړه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وویل چې هدف یې د واشنگتن غونډې ته تیاری دی. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ د نوي ملي شورا د پرانستلو هرکلی کړی دی. دغه بنسټ په یوه خبر پاڼه کې وایي په انتخاباتو کې د روانو ستونزو د حل لپاره هڅې کوي. د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ مشر نادر نادری وویل د نوي ملي شورا پرانستل به په هیواد کې د بخښنې د کلتور دود کړي. تر دې مخکې ملګرو ملتونو، امریکا او ناټو د نوي ولسي جرګې د پرانستلو هرکلی کړی و، او د نوي ملي شورا پرانستل په افغانستان کې د ډیموکراسۍ پر لور یو ګام بللی. د افغانستان د ملي امنیت شورا پریکړه کړې هغه اوس شخصي امنیتي کمپنۍ به ژر تر ژره منحل کړي چې د جکپوریو دولتي چارواکو دي. د دغو امنیتي کمپنیو په اړه ډېر معلومات نه دي ورکړل شوي. د ولسمشۍ ماڼۍ په خبر پاڼه کې راغلي چې 14 خصوصي امنیتي کمپنۍ په سرغړونو تورنې دي او راتلونکې اونۍ به نقدي جریمه شي. په جوزجان کې د بشري حقونو کمیسون وایي په روان کال کې د کورني تاوتریخوالي له امله د قتل 15 پېښې دوی ثبت کړي دي. دوی دغه خبره وروسته تر هغه کوي چې د جوزجان امنیتي چارواکو وویل یو درویشت کلنه ښځه د دغه ولایت په مرکز شبرغان ښار کې د خپل خاوند عزیز الله له لوري وژل شوې او بیا ساته اچول شوې ده. د جوزجان د امنیت قمندانې په وینا د وژل شوې مېرمنې میړه یې نیولی دی او تحقیقات ترې روان دي. جکپوری چارواکي وایي د امریکا د کنسولګری یو مامور نن د پاکستان په لاهور کې دوه موټر سپاره پاکستانیان وویشتل. د لاهور د پولیسو مشر اسلام تارن وایي دغه امریکایي ته چې د سیمه ییز کنسولګری د امنیت د څانګې مامور دی دوه موټر سایکل سوروله ترافیکي اشارې سره کمین نیولی و. تارن زیاته کړه چې دغه امریکایي د ځان د ژغورنې لپاره ډزې وکړې. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت دا خبره تایید کړه چې دغه سړی د کنسولګری مامور دی. د لاهور د پولیسو د مشر په وینا د ډزو پر مهال د امریکا د کنسولګری موټر پر پیاده وخوت او هلته یې دوه تنه لاندې کړل چې یوه یې سا ورکړه. له پیښې وروسته تر سلو ډیرو کسانو لاره بنده کړه، ټیرونو ته یې اور ورته کړ او د وژل شویو کسانو له امله یې اعتراض وکړ. د یمن په مرکز کې په زرګونو کسانو اعتراض وکړ او له خپل ولسمشره یې وغوښتل چې له کاره لرې شي. مظاهره کوونکي د صنعا په لږ تر لږه څلورو ځایونو کې راغونډ شول. رویټرز اژانس څرګندوي چې شاوخوا 10,000 کسان د صنعا د پوهنتون مخې ته او نږدې 16,000 د مرکز په نورو سیمو کې راغونډ شوي وو. مظاهره کوونکو د حکومت پر ضد شعارونه ورکول او د تونس د لرې کړای شوي ولسمشر مسلې ته یې اشاره کوله. د یمن ولسمشر علي عبدالله صالح له 1978 میلادي کال را په دې خوا ولسمشر دی. د تونس ولسمشر زین العابدین بن علي چې له سب باندې 16 کلونو د خپل هیواد ولسمشر روانه میاشت وروسته تر دې له خپل هیواد تیښتې ته اړ شو چې خلکو مظاهره وکړي. د یمن خلک خوار دي. د دغه هیواد په جنوب کې بیلتون غوښتونکي د بیلیدو هڅې کوي او په شمال کې شیعه یاغیان میشت دي. د اندېښنې هم شته چې یمن د القاعده په یوه مهم مرکز بدلی شي. په مصر کې د ولسمشر حسنی مبارک د 30 کلنې واکمنۍ پر ضد اعتراضونه درېیمې ورځې ته داخل شول. د مظاهره کوونکو وړې ډلې نن سهار په مرکز قاهرې او د سویس په ښار کې راغونډې شوې. بلور ته ټاکل شوې ده چې محمد البرادعي چې په مصر کې د اصلاحاتو غوښتونکی دی او مخکې د ملګرو ملتو د اتومي انرژۍ د نړیوالې ادارې مشر و له ویانا څخه مصر ته ولاړ شي. سیاسي څېړونکي په دې باور دي چې د البرادعي تګ به مصر ته مظاهرې نوري هم پیاوړې کړي ځکه چې تر اوسه د دغو اعتراضونو مشر نشته. امنیتي مسؤولان وایي یو موټر بم په بغداد کې نن د جنازې په مراسمو کې وچاودید. د چاودنې تر 150 کسان ووژل او په لسګونو نورې ټپیان کړل. د عراق د روغتیا وزارت مرستیال خامسه سات د مړیو شمیر 15 یادوي او ټپیان 15. دغه موټر چې کله انفجار کاوه په بغداد کې د شیعه او په سیمه کې د جنازې څنګ ته د ماتم کوونکو د موټرو په قطار کې ولاړ و. د ترکیې ولسمشر وایي له اروپایي ټولنې سره د ترکیې یو ځای کېدل مهمه نه دي. عبدالله ګل د فرانسې له لی فیګارو ورځپاڼې سره په مرکه کې وویل زموږ مخې ته خنډونه شته خو نړۍ په اروپایي ټولنه کې نه ده خلاصه شوې. لی فیګارو ورځپاڼې د عبدالله ګل څرګندونې نن خپرې کړې. رپورټونه وایي چې په روسیې کې 4 تنه موټر بم وژلي او 6 نورې ټپیان کړي دي. دا چاودنه په شمالي قفقاز کې شوې ده. ریانو ویستې خبري اژانس وایي چاودنه د داغستان په خاصه فیور سیمه کې د یوه رستوران مخې ته شوې ده. تر اوسه د دې پیښې نور جزئیات نه دي خپاره شوي. د روسیې د انرژۍ کمپنۍ رسنفت او د امریکا اکسون موبایل کمپنۍ سلا وکړه چې د تورې بهیرې په سیمه کې د تیلو او ګازو د زیرمو څېړنه وکړي. دا تړون نن په داووس کې د نړیوالې اقتصادي غونډې تر څنګ لاسلیک شو. دواړه هیوادونه به 12,200 کیلومتره مربع ساحه د تورې بهیرې په هغه برخه کې چې د روسیې مربوط ده وپلټي. د استرالیا حکومت غواړي چې نوي مالیات وضع کړي څو د سیلونو له امله د وروستیو اوښتو زیانونه مخه ونیسي. حکومت وایي اټکل کېږي چې په بیا رغاونه به 15.6 میلیارد ډالر مصرف شي. نوي مالیات په هغو کسانو راټول شي چې د 12 میاشتو په موده کې ډېر عواید لري. اصلي اپوزیسیون ډله له دې مالیاتو سره مخالفه ده او وایي چې د سیلونو د زیانونو لپاره پکار ده چې له اصلي بودیجې استفاده وشي. دا پلان باید پارلمان تایید کړي او داسې ښکاري چې دا به د کارګر حاکم ګوند لپاره چې په پارلمان کې اکثریت نه لري یو ازموینه وي. دا د دې سات خبرونه.
د ماخام شپږ بجې او 8 دقیقې دي. د ازادي رادیو په دې ماخمنه خبري مجله کې اوري چې د نوي ولسی جرګې غونډه چې ټاکل شو ونن جوړ شي د نامعلومو دلایلو له امله وسنډه ده. دغه راز بیا د افغانستان مشرانو جرګې نن غونډه وکړه او له ولسمشر وغوښتل چې انتصابي غړي ورته زر معرفي کړي. امریکای چارواکي چې په افغانستان کې د هیواد حکومت ته د امریکا تر ولکې لاندې زندانونو مسؤلیت پر غاړه لري وایي چې د افغانستان عدلي او امنیتي چارواکي غواړي چې د توقیف امریکایي سیستم خپل او عملي کړي. د رواني خبري مجلې په ترڅ کې هلمند ولایت د افغانستان د نشئی توکو پر ضد د مبارزې د وزیر د سفر مو اهم خبرو. دغه راز اوري چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په پاکستان کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ روابطو کې ډېر لوی مثبت توپیر راغلی. تاسې زمونږ غږ ازادي راډیو اورئ. د نوې ولسي جرګې غونډه چې ټاکل شوه نن جوړ شي د نامعلومو دلایلو له امله وځنډېده. دا په داسې حال کې ده چې ولسي جرګه پرون د څو اونیو لانجو وروسته پرانستل شوې. وکیلانو ټینګار کاوه چې دوی غواړي ولسي جرګه پرانیزي او خپله غونډه وکړي. د موضوع د تفصیل لپاره نوري راسره په سټوډیو کې ده.
بله مننه. ټاکل شوی و چې د نوې ملي شورا له پرانستلو وروسته نن د دې شورا دواړه مشران او ولسی جرګې خپلې لومړنۍ رسمي غونډې پرانیزي، خو د ولسی جرګې غونډه د نامعلومو دلایلو له امله وځنډېده. د ولسی جرګې د غونډې د نه پرانستلو علت تر اوسه نه دی څرګند، خو د ازادي راډیو خبریالان چې ملي شورا ته ورغلي وو وایي چې د ولسی جرګې لسګونه غړي د ملي شورا د ودانۍ په انګل کې راټول شوي وو. د نوې ولسی جرګې موقت رئیس محمد سرور عثماني د نوې ملي شورا د پرانستلو له مراسمو وروسته پرون اعلان وکړ چې د افغانستان نوې ولسی جرګه به سبا یعنې نن رسمي غونډه کوي او له ټولو وکیلانو یې غوښتنه کړې وه چې په دې غونډه کې ګډون وکړي. په عین حال کې د ملي شورا په چارو کې د دولت مرستیال وزیر کریم باز ازادي راډیو ته وویل چې د ولسی جرګې غونډه په دې خاطر ونه شوه چې نن د پنجشنبه ورځ ده او رسمي رخصتي ده، خو مشرانو جرګې بیا د رسمي رخصتي سره سره نن د تړلو دروازو تر شا غونډه وکړه چې خبریالانو ته اجازه نه وه ورکړې. د ولسی جرګې د ځنډېدو یو مهم علت کیدای شي د مشخصې اجنډا نشتوالی وي، خو په هر صورت په اوس وخت کې د نوي وکیلانو ترمنځ تاوده بحثونه د نوي ولسی جرګې د رئیس هیئت د غوره کېدو په مسایلو څرخي. ټاکل شوی ده چې د نوي ولسی جرګې مشر د 15 کالو او مرستیالان او منشیان ای دی یو کال په مخه وټاکل شي. راپورونه وایي چې حاضر دمه د ولسی جرګې نوي غړو همدې مسلې ته ډیره پاملرنه اړولې ده. ویل کېږي چې د نوي ولسی جرګې مشري ته د دې جرګې یو شمېر پخواني پیژندل شوي او نوي غوره شوي غړي غواړي ځانونه کاندید کړي، خو تر اوسه دغه پروسه رسمه نه ده اعلان شوې. محمد یونس قانونی، عبدالرب رسول سیاف، عبدالحفیظ منصور، ډاکټر محی الدین مهدی او د یو شمېر نورو کسانو نمونه اخیستل کېږي چې غواړي د ولسی جرګې د مشرتابه څوکۍ ته ځانونه کاندید کړي، چې د دوی ترمنځ د سخت رقابت خبرې هم کېږي. راپورونه وایي چې ممکن همدا مسله د دې سبب شوي وي چې نن ولسی جرګه رسما غونډه ونه لري، ځکه نوي وکیلان په خپلو کې په همدې او نورو مسایلو خبرې کوي او هغوی چې غواړي د ولسی جرګې رئیس هیئت ته ځانونه کاندید کړي د خپلو پلویانو د ملاتړ هڅې کوي. راپورونه وایي چې ډاکټر محی الدین مهدی چې په نوي ولسی جرګه کې د بغلان ولایت استازیتوب کوي له یونس قانوني سره له خبرو وروسته د هغه په ګټه خپل کاندیدۍ تیر شوی دی، خو دا به په راتلونکي کې ښکاره شي چې څوک د ولسی جرګې نوی مشر ټاکل کیږي او دغه مقام به په اسانه ترلاسه کوي او که د سخت رقابت په نتیجه کې.
له نوریاس نوری څخه مو اوریدل چې د ولسی جرګې غونډه د نامعلومو دلایلو له امله وځنډېده. په داسې حال کې چې دا غونډه ځنډېدلې ده چې وکیلانو له ولسمشر نه ټینګار کاوه چې باید ولسی جرګه پرانیزي تر څو دوی خپله غونډه وکړي. د افغانستان مشرانو جرګې بیا د پنجشنبې په ورځ په یو فوق العاده غونډه کې د دې جرګې د اداري پلاوي د ټاکلو پر موضوع بحث وکړ. د جرګې غړو له ولسمشر کرزي نه وغوښتل چې د دوی انتصابي غړي زر تر زره ور وپېژني څو دوی خپل کارونه پیل کړي، چې د افغانستان د اساسي قانون سره سم د مشرانو جرګې انتصابي غړي د ولسمشر لخوا پېژندل کېږي. تفصیل له حمید مومن څخه اورو.
یو ورځ وروسته له هغه چې افغان ولسمشر د هیواد د ملي شورا شپاړسمه دوره پرانستله، مشرانو جرګې د دوی د رسمي غونډو د پیل او د اداري پلاوي د ټاکلو لپاره د دې جرګې د انتصابي غړو پېژندګلوي ضروري وبلله. مشرانو جرګې د پنجشنبه په ورځ په یو ځانګړې غیر رسمي غونډه کې په دې موضوع پراخ بحثونه وکړل او ولسمشر کرزي ته د انتصابي غړو د ور پېژندلو لپاره خپل سپارښتنه وړاندې کړه. د افغانستان د اساسي قانون له مخې د مشرانو جرګې په درې اصولو کې یوې د ولسمشر کرزي لخوا په انتصابي ډول ټاکلې کېږي. د مشرانو جرګې د شکایتونو د کمیسیون مشر ډاکټر زلمی زابلی چې د مشرانو جرګې له دې ځانګړې غونډې روسي خبریالانو ته معلومات ورکول وویل چې دوی له ولسمشر کرزي څخه غواړي چې دغه څلور دېرش کسه انتصابي غړي دي د شنبه تر ورځې دوی ته ور وپېژني.
امکان ډېر لري زموږ په انتصابي رونو کې بعضې پایتي ادارې ته ځانونه کاندید کړي، بیا به سبا هغه ګیلانه کوي چې زموږ په غیابت کې تاسو انتخابات وکړل، موږ په دې خاطر هم چې دا خپل اخلاقي وظیفه مو د دوی په مقابل کې تر سره رسولي، نو د رئیس جمهور څخه مخواش وکړي د شنبې تر ورځې پورې موږ ته معرفي کړي تر څو هغه ورونه خوندې چې راځي کچېرې وغواړي چې په آیاتي ادارې کې ځان کاندید کړي وکولی شي په آزادانه ډیموکراتیکه فضا کې ځان کاندید کړی شي، کچېرې رایې وړه هغه بیا موږ په سر د سرو قبول دی د آیاتي ادارې په شکل قبول.
خو د شنبې تر ورځې پورې د مشرانو جرګې د انتصابي غړو د نور پېژندلو په صورت کې به بیا سناتوران څه کوي ښاغلي زابلي وویل چې په دې اړه به دوی په خپله عمومي غونډه کې بحث وکړي. د اساسي قانون له مخې د افغانستان مشرانو جرګه ټول 102 غړي لري چې څلور دېرش له ولایتي شوراګانو او څلور دېرش د ولسوالیو له شوراګانو څخه انتخابېږي او پاتې څلور دېرش غړي د ولسمشر کرزي لخوا انتصابېږي. خو اوس د دې لپاره چې د ولسوالۍ شوراګانې غیر فعاله دي، نو د دې جرګې ټول انتخابي غړي له ولایتي شوراګانو څخه راځي. خو د ملي شورا په چارو کې د دولت د وزیر مرسل ډاکټر کریم باز بیا د اداري پلاوي د انتخاب لپاره د مشرانو جرګې د نصاب پوره کېدل ضروري بولي. د هیله څرګنده کړه چې د نوي ملي شورا له پرانیستلو وروسته به اوس ولس مشر ډېر ژر د انتصابي سناتورانو لست بشپړ او مشرانو جرګې ته به واستوي.
یو خو د رئیس هیئت ټاکل دي او بل د دوی عادي جلسات مخکې بول دي. عادي جلسات دوی مخکې بیاي ولې کوم فیصلې یا مصوبې چې صادرېږي د هغې دپاره بیا نصاب پکار دی. نو کله بیا په یو سوس چې موجود نه وي او یو تعداد سناتوران امکان لري غیر حاضر اوسي په ولایتو کې اوسي، په لحاظه بیا نصاب نه پوره کېږي. د دې د خاطره ښه دی چې دغه انتصابی سناتوران هم ورمعرفي شي چې د دوی نصاب تکمیل وي او پس هغې نه بیا انتخابات او نوره پروسه دخوله تعقیبوي.
بل ورته داسې ګنګوسې هم اورېدلې کېږي چې ممکن ولسمشر د ولسي جرګې یو شمېر هغه کاندیدان هم د انتصابي غړو په توګه مشرانو جرګې ته وروپېژني چې په تېرو انتخاباتو کې ناکامه بلل شوې. خو ښاغلي زابلي له دې امکان سره کوم مخالفت څرګند نه کړ او ویل چې هر هغه کس چې د قانون له مخې د دې جرګې د غړیتوب وړ وي دوی هرکلی کوي. دا چې ولسمشر کرزی به د غړي په څومره وخت کې مشرانو جرګې ته وروپېژني اوس یې په اړه اټکل کول ګران برېښي. خو د مشرانو جرګې کوم دریم سل چې د ولسمشر لخوا ټاکلې کېږي په هغو کې اوولس باید مېرمنې او اوولس نارینه وي. همداراز په دې انتصابي غړو کې دوبۍ له کوچیانو او دوه نورې د مایوبینو له استازو ټاکلې کېږي.
آزادی رادیو د بیطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ییزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
تاسیل آزادی رادیو مخامنه خبری مجله اوري. امریکایي چارواکي چې په افغانستان کې د دې هواد د حکومت د امریکایي تر امریکا ولکه لاندې زندانونو د مسولیت سپارلو په چارو کې ښکیل دی وایي چې د افغانستان عدلي او امنیتي چارواکي وایي چې د وسلواله مخالفانو په اړه د امریکا د توقیف له سیستم کار اخلي او هغه عملي کوي. د دغه نوي سیستم په عمل کېدو سره به هغه کسان چې نیول کېږي له محاکمې پرته د اوږدې مودې لپاره په توقیف کې ساتل کېږي. که دغه سیستم په افغانستان کې عملي کېږي له شک او تردید پرته به د بشري حقونو د سازمانونو جدي عکس العمل هم له ځانه سره ولري. په دې اړه د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د مطلب مهمې برخې له نوري اسنوري اورو.
د افغانستان د ولسمشر حامد کرزی ادارې ته نږدې یو چارواکي ویلي چې هر هغه کس چې نیول کېږي باید دوسیه یې یوې داسې قانوني پروسې ته ولویږي چې له یوې نه بلې ته توپیر ولري او له مخې یې دې ته لاره هواروي چې تورن کس له محاکمې پرته د اوږدې مودې لپاره په توقیف کې وساتل شي. دغسې یو سیستم باید ولسمشر کرزی منظور کړي. خو د ورځپاڼې په وینا کرزی په کراتو کراتو د امریکا پر سیاستونو چې د افغانستان اتباع یې له محاکمې پرته کلونه کلونه په زندانونو کې ساتلي دي انتقاد کړی دی. واشنگټن پوسټ ورځپاڼه د ولسمشر کرزی د نږدې چارواکو له قوله وایي چې دوی لوړو هدفونو ته د رسیدو لپاره چې هغه په افغانستان کې د امریکا پر توقیف ځایونو د څارنې مسؤلیت اخیستل دي د دغه اقدام پلوي کوي. یو امریکایي چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط واشنگټن پوسټ ته ویلي چې دوی نشي کولای چې توقیف ځایونه او د توقیف شوو کسانو د چارو کنټرول د افغانستان حکومت ته وسپاري، ځکه د افغانستان د قضایي سیستم له مخې یو تورن کس له 2 ساعتونو زیات په توقیف کې نشي ساتل کېدی او که په دې موده کې په جرم تورن کیږي نو باید په 3 میاشتو کې محاکمه شي. د امریکایي چارواکو په وینا د دې لپاره چې اکثره تورن کسان یا مخالفان په تاوتریخوالي کې د لاس لرلو په تور د پټو استخباراتي معلوماتو او اسنادو په اساس نیول کېږي او که دغه تورن کسان د افغان قاضي په وړاندې محکمې ته حاضر کړی شي نو بیرته خوشي کېږي. د ورځپاڼې په وینا د اوږدې مودې لپاره په توقیف کې د یو شمېر کسانو د ساتلو په اقدام سره به یو شمېر افغانان خوابدي شي، ځکه په دې کار سره به د دوی په ذهنونو کې بیا هغه ترخې تجربې تازه شي چې په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد د یرغل په دوره کې عامه بڼه لرله او یو کس به له محاکمې پرته په میاشتو یا کلونو په زندان کې ساتل کېده. د امریکایي چارواکو په وینا په اوس وخت کې یوازې د بګرام په زندان کې له 1400 زیات بندیان ساتل کېږي چې د افغانستان امنیتي ځواکونه یې په نیولو کې ښکېل نه دي. د دوی په وینا که دغه کسان یوې افغاني محکمې ته حاضر کړی شي نو قاضي به یې بیرته خوشې کړي. د امریکا یو لوړ رتبه پوځي افسر رابرټ هارورد وایي د 2010 میلادي کال په لومړیو 11 میاشتو کې په افغانستان کې له 5500 څخه زیات کسان نیول شوي چې له دې ډلې 1300 تنه یې د بګرام زندان ته استول شوي او نورې افغان امنیتي ځواکونو ته سپارل شوي یا بیرته خوشې شوي دي. تېره اونۍ امریکایي چارواکو د بګرام د زندانونو د یوه واحد محدود مسؤلیت افغانانو ته وسپاره. خو د دغه امریکایي چارواکي په وینا افغانانو ته تر اوسه دا صلاحیت نه دی ورکړل شوی چې د ځینو افرادو د خوشې کولو پرېکړه وکړي.
د آزادی رادیو خبری مجله اوري.
د افغانستان د بارنیو چرو وزیر زلمی رسول د خپل پاکستانی سیال په بلنه په یو رسمي سفر پنځشنبه اسلام آباد ته ورسېد. د بارنیو چرو دواړو وزیرانو تر لیدو کتنو وروسته یو خبري غونډې ته په وینا کې تر ډېره د تروریزم او دواړو هیوادونو کې د شتنه امنیو په اړه خبرې وکړې. د پاکستان د بارنیو چرو وزیر شاه محمود قریشي یو وار بیا ویل چې هیواد په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په لړ کې هر مرستې ته چمتو دی. قریشي ویل د دواړو هیوادونو د بارنیو چرو وزیرانو په سطحه د یو نوي کاري کمیټې جوړولو پریکړه هم شوې چې په وینا یې د پوځ استخباراتي ادارو بهم پکې برخه ولري. مجیب الرحمن انګار په لپی خبر رپورت راستولې.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وایي هیواد په افغانستان کې د دایمي سولې د ټینګښت په برخه کې هر مرستې ته چمتو دی او په دې لړ کې به له هیڅ ډول همکارۍ سرونه غړوي. نوموړي چې د پنځشنبه په ماسپښین په اسلام آباد کې د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر زلمی رسول سره یوې ګډې خبري غونډې ته وینا کوله، له تروریزم او نشه یي مافیا سره د مقابلې او په سیمه کې د تلپاتې امنیت د ټینګښت لپاره د افغانستان او پاکستان ترمنځ همغږي او همکاري د بل هر وخت په پرتله ضروری وبلله. هغه وویل د همدې اړتیا له مخې دواړو هیوادونو د یوې ګډې کمیټې جوړولو پریکړه کړې څو وکولی شي له دغې ستونزې سره په ښه توګه مقابله وکړي. موږ نن د یو ګډ کمیسیون د جوړولو پریکړه وکړه. دغه کمیسیون به د بهرنیو چارو د وزیرانو او نورو عالی رتبه افسرانو په کچه وي. د دې ترڅنګ د دواړو هیوادونو د پوځي او استخباراتي ادارو استازي به هم پکې ونډه ولري څو وکولای شو د شته ستونزو د له منځه وړلو په لړ کې ښی لاسته راوړنې ولرو. همداشان مو افغان لوري ته د سولې له بهیر سره د بشپړې همکارۍ ډاډ ورکړ. نوموړي زیاته کړه چې په نننۍ ناسته کې د هغو غونډو د تسلسل د جاري ساتلو په اړه هم ګټورې خبرې وشوې چې د امریکا په ملاتړ د افغانستان او پاکستان ترمنځ په واشنگتن کې ترسره شوې. قریشي د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې دوستانه او صمیمانه وبللې او زیاته کړه چې په وروستیو څو کلونو کې په دې برخه کې د پام وړ پرمختګ شوی چې په وینا یې د هرې ورځې په تیرېدو سره لا وده مومي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول په خپل لنډه وینا کې اسلام آباد ته خپل سفر بریالی وباله او په یادو برخو کې د پاکستان د مرستو ستاینه وکړه، خو وی ویل چې له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د لا زیاتې همکارۍ اړتیا لیدل کېږي. تروریزم او بنسټپالنه یوه سیمه ییزه ستونزه ده او دا باید یوازې په افغانستان پورې ونه تړل شي. که موږ د دغې ستونزې حل غواړو نو باید پر وړاندې یې ګډه مبارزه وشي، ځکه چې دا اوس یوازې د افغانستان لپاره نه بلکې د ټولې سیمې او نړۍ لپاره یو ستر ګواښ ګرځېدلی او نور باید یوازې افغانان د دغه جنګ قربانیان ونه ګرځول شي. زلمی رسول په داسې حال کې اسلام آباد ته سفر کوي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سلمان بشیر یوه اونۍ او صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی یوه میاشت وړاندې کابل ته سفرونه کړي ول. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د سرچینو د معلوماتو له مخې جمهور رئیس حامد کرزی یو وار بیا صدر اعظم ګیلانی او زلمی رسول خپل کوربه سیال قریشي کابل ته وربللي. کارپوهان دغه ډول سفرونه د دواړو خواوو په ګټه بولي او وایي چې په دې سره د دواړو هیوادونو ترمنځ پشته ستونزو کې د پام وړ کموالی راتلی شي. مجیب الرحمن انګار، ازادي رادیو، پېښور.
د افغانستان د نشه یي موادو په وړاندې د مبارزې وزیر او ورسره پلاوی نن په ناڅاپي ډول هلمند ته تللی. زره رحمت مقبل په هلمند کې خبري ناستې ته وویل چې د هلمند سره به د کوکنارو د کښت د کموالي په خاطر ډېرې مرستې وکړي. د نشه یي موادو پر ضد وزیر دا هم وویل چې د هلمند ته د هغه لس میلیون ډالرو معادل پروژې هم پیلېږي چې تیر کال دغه ولایت ته د کوکنارو د کښت د کمبود په خاطر په جایزه کې ورکول شوی دی. په دې اړه نور حال په دې رپورټ کې اورو.
د هیواد نشي توکو په وړاندې د مبارزې وزیر ورسره پلاوی نن په یوه ناڅاپي سفر هلمند ته راغی. هغه د هلمند قومي مشرانو، بزګرو او د ادارو له مسؤلینو سره په یوه ستره غونډه کې ګډون وکړ. د نشي توکو په وړاندې د مبارزې وزیر زره رحمت مقبل د یوې خبري ناستې پر مهال رسنیو ته وویل هلمند که څه هم د هیواد په سطحه د نشي توکو د کرکلي په نوم مشهور و، خو اوس د نشي توکو په وړاندې د مبارزې په برخه کې زیات پرمختګ شوی دی. مقبل وویل سږ کال د دوی د وزارت له لوري 15 لک امریکایي ډالر د جایزې په ډول ورکول شوي دي او که چیرې دغه مبارزه داسې دوام وکړي نو د هلمند ولایت سره به ډېرې نورې مرستې هم وکړي. په هلمند کې د نشي توکو په وړاندې مبارزه په داسې حال کې د زرار احمد مقبل له لورې کتل کیږي چې په روان کال کې یوازې 48,000 کروندګرو ته د کوکنارو د کښت د نه کرلو په بدل کې اصلاح سوي تخمونه او کیمیاوي سرې ورکول سوي دي. د نشي توکو په وړاندې د مبارزې وزیر په هلمند کې د نشي توکو په وړاندې روانه مبارزه وستایل او ژمنه یې وکړه چې د هلمند سره به په هره برخه کې بېلابېلې مرستې وکړي. هغه هلمند ته تیر کال د 10 میلیون امریکایي ډالرو د جایزې د پیسو د معادل پروژو د پیل خبر هم ورکړ چې هلمند ولایت د کوکنارو د کښت د بېسارې کمبود په خاطر د جایزې په ډول ورکول سوې وه. په هلمند کې د کوکنارو په وړاندې کلکه مبارزه په داسې حال کې روانه ده چې پنبه او نور محصولات ښه نرخ او بیه نه لري. د هلمند سپین ږیری او کروندګر د نشي توکو په وړاندې د مبارزې وزیر څخه غوښتنه وکړه چې د بست په نوم ډېره پخوا جوړه سوې فابریکه ورته ورغوي او د دوی پنبه او نور محصولات یا دولت په ښه بیه رانیسي او یا ورته په بهر کې د بازار لار پیدا کړي.
دغه څو ولایات لکه کندهار، هلمند، هرات، فراه تر کلاته پورې په دې ولایاتو کې نمایندګۍ علاقه ده د حکینو پر مخ باندې خلاص شوي چې وړې ورته ورکول ورته بېسل په لحاظه هلته هم دغه د کوکنارو زمینه برابره. زما خواهش دا دی، زما نظر دا دی چې دغه قدر چې پر موږ باندې اضافه هغه مافیا یعنی داوطلبي کړې ده اضافه 10 روپۍ یا 7 روپۍ اضافه تر موږ ورکوي وه جناب محترم وزیر صاحب څخه چې د دولت د دغې فابریکې د دغه ولایت د دغې فابریکې سره همکاري وکړي او جناب محترم وزیر صاحب دغه ته توجه وکړي چې دغه مصرف پر دغه فابریکه باندې وکړي.
په هلمند کې د کوکنارو په وړاندې مبارزه هغه وخت غښتلې شوه چې 2 کاله وړاندې زرګونو کروندګرو ته د کوکنارو د کښت نه کرلو په مقابل کې د اصلاح سوو تخمونه او کیمیاوي سرو د ویش پروسه د هلمند چارواکو له لورې پیل شوه. خو په هلمند کې هغه بزګر چې د کوکنارو کرکلي ته شا کړې ده ګیله کوي چې لا تر اوسه دوی ته د 10 میلیون امریکایي ډالرو معادل هغه پروژې نه دي ورکول سوي چې تیر کال دوی ته د کوکنارو د کښت د کمبود په خاطر د جایزې په ډول ورکول سوي وه.
دا هم د دې خبري مجلې ورسته رپورت. د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت د نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې د لرغونو ځایونو په جوړولو او رغونه کې ورسره مرسته وکړي. د اطلاعات او کلتور وزیر ډاکټر سید مخدوم رحیم دغه خبره د کابل په زوړ ښار کې د لرغونو جماعت او مدرسې له پرانستې وروسته ازادي راډیو ته وکړه. نور حال د مخفي عزیزي په رپورت کې اورو.
په افغانستان کې ډیری لرغونی سیمې او ودانۍ د بیلابیلو لاملونو په وجه له منځه ځي. د همدې لپاره د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت له نړیوالې ټولنې څخه د دغو لرغونو سیمو او ودانیو د بیا جوړولو غوښتنه کوي. د اطلاعاتو او کلتور وزیر ډاکټر سید مختوم رحیم په وینا افغانستان یو له هغه محدود هیوادونو څخه دی چې لرغونی تاریخ لري او د بیلابیلو تمدنونو مرکز پاتې شوی دی. خو د ده په وینا ډیری لرغونې ودانۍ د جګړو او نه پاملرنې له امله له منځه ځي. ډاکټر رحیم چې د پنځمې پورز د کابل په زوړ ښار کې د امریکا په مالی مرسته رغبل شوی د اولیا مدرسه او جماعت پرانیسته، ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې وویل چې د لرغونو سیمو او ودانیو په جوړولو کې د نړیوالې ټولنې او په ځانګړي ډول د اسلامي هیوادونو مرستې مهمې دي.
موږ له نړیوالې ټولنې او په ځانګړي ډول د اسلامي هیوادونو څخه هیله لرو چې په دې برخه کې له موږ سره مرسته وکړي. له نیکه مرغه امریکا زموږ سره په دې برخه کې په ځانګړي ډول په کابل ښار کې د ډیرو جماعتونو او مدرسو په جوړولو ولکې مرستې کړې دي. دا غا خان موسی د دې پروژې په پلي کولو کې له موږ سره مرستې کړې او هیله مند یو چې د دې مرستې به له موږ سره دوامدار وي.
د اولیا جماعت او مدرسه چې د کابل په زاړه ښار کې موقعیت لري، لنن څخه نوی کال وخت کې د افغانستان د پخوانی پادشاه امان الله خان د مور لخوا جوړ شوی وو. د افغانستان دغه لرغونی ودانۍ چې یو څه د کورنۍ او جګړو له امله وران شوی وو، د امریکا په مالی لګښت چې 1,500,000 امریکایي ډالر دي، په افغانستان کې د اغا خان د کلتوري بنسټ خوا د یو نیم کال پترڅ کې لسره ورغول شو. د کابل ښار د اولیا د جماعت او مدرسې د پرانستې په مراسمو کې په کابل کې د امریکا سفیر کارل ایکنبيري د سیمې خلکو د دغه ودانۍ د ساتنې غوښتنه وکړه. د خاغلی ایکنبيري په باور د امریکا لخوا د دغه مدرسې او جماعت بیا رغونه په افغانستان کې د دغه هیواد د اوږدمهاله مرستو یو ښه بیلګه ده.
وارم تاسو ټول ته دلته وایم چې د دې مقدس جماعت او مدرسې لرغیدو د امریکا او زما د خلکو د غشتلو اوږدمهاله همکاریو او ژمنو یو څرګند او له افغانستان سره د اوږدمهاله ملګرتیا پیل کړم.
په عین حال کې په افغانستان کې د اغا خان استاذی علي موجی وایي چې د اغا خان کلتوري بنسټ په تیرو څو کلونو کې په بیلابیلو برخو کې د بابر پن په ګډون څو لرغوني آثار رغولي او جوړ کړي دي. د ښاغلي موجی د معلوماتو له مخې یوازې په تیرو 500 کلونو کې دغه بنسټ د افغانستان د تاریخي ودانیو په بیا رغونه کې 2.5 میلیون ډالر چې د امریکا لخوا ورکړل شوي لګولي دي. د افغانستان د ډیری لرغونو آثارو مخینه له زرو کلونو هم ډیری دي، خو د وروستیو اوږدو جګړو له امله یا ویجاړ شوي او یا هم چور شوي دي. که څه هم د اطلاعات او کلتور وزارت وایي چې د لرغونو آثارو او ودانیو د جوړولو او بیرته افغانستان ته د چور شویو آثارو په برخه کې هڅې روانې دي، خو داسې ویل کېږي چې د افغانستان ډیری لرغوني آثار د ویجاړېدو په حال کې دي.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
تاسو له ازادي راډیو څخه ما خمنه خبري مجله اوري. شپږنیم بجې کېدونکې د نن ورځې وروستۍ خبري مجله وړاندې کولو لپاره ملیحا احراری له تاسو سره ده.
تشکر آقای رضوان مراد و سلام دوباره به شنوندگان عزیز. 6:30 است و در این برنامه از اجلاس مشتان و جرگه گزارش داریم که اعضایان خان معرفی، اعضای انتصابی مشتان و جرگه شدند و هم گزارش رو خواهید شنید در رابطه به این که اداره تفتیش مصارف بازسازی آمریکا در افغانستان به این نظر است که میلیاردها دلاری را که آمریکا برای تجهیز اردو در افغانستان تخصیص داده به خطر حیف و میل شدن روبروست. تاورات دیگر را هم دنبال می‌کنیم، اما نخست خبرهای افغانستان و جهان از کارم زرغونه منگل.
بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان با انتشار اعلامیه از گشایش شورای ملی جدید این کشور استقبال کرده است. شورای امنیت ملی افغانستان فیصله کرده است که 7 شرکت خصوصی امنیتی که وابسته به مقامات بلندپایه دولتی است به صورت فوری منحل کردند. مقامات پاکستانی میگویند یک کارمند کنسولگری آمریکا در لاهور امروز 2 موتورسیکل سوار پاکستانی را با ضربه گلوله به قتل رسانید و بیش از 30 نفر در اثر یک انفجار در بغداد کشته شدند. بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان با انتشار اعلامیه از گشایش شورای ملی جدید کشور استقبال کرده است. این نهاد گفته است که بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان در تلاش یافتن رای حل درست به مشکلات ناشی از انتخابات است. اعلامیه به نقل از نادر نادری رئیس بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا نوشته است که گشایش شورای ملی جدید نباید به معنی ترویج فرهنگ معافیت در کشور باشد، بلکه به عقیده این نهاد باید موارد جرمی وابسته به انتخابات افغانستان از طریق مراجع عدلی و قضایی کشور بررسی شود. سازمان ملل متحد، ایالات متحده آمریکا و ناتو نیز از گشایش شورای ملی جدید استقبال کرده و آن را گام به سوی تقویت دموکراسی توصیف کردند. شورای امنیت ملی افغانستان فیصله کرده است که 7 شرکت خصوصی امنیتی که وابسته به مقامات بلندپایه دولتی است به صورت فوری منحل گردند. در مورد این کمپنی های امنیتی توضیحات بیشتر دادن نشده است، اما گفته شده که در مورد عمل کرده کمپنی های خصوصی امنیتی و روند انحلال آن بحث های گسترده ی صورت گرفته است. در اعلامیه که از ریاست جمهوری افغانستان در این مورد به نشر رسیده آمده است که 16 کمپنی خصوصی امنیتی خلاف ورزی های را مرتکب شدند که در هفته آینده جریمه های نقدی بالای آنان وضع می شود. در این حال در این اجلاس در مورد روند انتقال مسئولیت های امنیتی نیز بحث گردیده و گفته شده است که به هدف انتقال درست مسئولیت های امنیتی باید نیروهای بین المللی روند تجهیز نیروهای اردوی ملی به صورت مستقیم به وسیله وزارت دفاع صورت گیرد، در حالی که این روند حال مستقیما به وسیله نیروهای بین المللی مخصوصا ایالات متحده انجام می شود. مقامات وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان میگویند کشت کوکنار و تولید مواد مخدر در ولایت هلمند کاهش یافته است. زرا رحمت مقبل وزیر مبارزه با مواد مخدر افغانستان امروز در یک گرد همایی با مسئولین دولتی و بزرگان قومی در ولایت هلمند گفت به خاطر کاهش در تولید مواد مخدر در ولایت هلمند 500 هزار دلار آمریکایی به این ولایت تخصیص داده شده است. مقامات امنیتی ولایت تخار میگویند یک قمندان طالبان همراه با 3 تن از همراهانش بازداشت شده است. رئیس امنیت ملی ولایت تخار امروز بر رادیو آزادی گفت قمندان حسین فرمانده طالبان مسلح در ولایت تخار با 3 تن از محافظینش در نتیجه راه‌اندازی عملیات تجسسی نیروهای امنیت ملی در ولسوالی خواجه‌غار آن ولایت به دام این نیروها افتاده است. طالبان تا حال در مورد تبصره نکرده‌اند. مسئولین دفتر کمیسیون حقوق بشر در ولایت جوزجان میگویند در جریان سال جاری 15 مورد قتل ناشی از خشونت‌های خانوادگی را در این ولایت ثبت کردند. این اظهارات از سوی دفتر حقوق بشر در حال صورت می‌گیرد که مقامات امنیتی ولایت جوزجان گفتند به تازگی یک زن 23 ساله توسط شوهرش در شهر شبرغان مرکز این ولایت به قتل رسید. یک باشنده شهر شبرغان که عزیز الله نام دارد در اثر اختلافات و خصومت‌های خانوادگی خانمش را لت و کوب کرده و به گفته محمد ابراهیم عامر امنیت قماندانی امنیتی جوزجان بعد از قتل جسد خانومش را در چاه انداخته است. عامر امنیت قماندانی امنیتی جوزجان گفت مشکلات اقتصادی، ازدواج‌های اجباری و رسم و رواج‌های سنتی از جمله مهمترین عوامل این گونه حوادث می‌باشد. مقامات امنیتی میگویند در پیوند به این قضیه عزیز الله همین مردی که خانومش را کشته است و در چاه انداخته است بازداشت شده و تحقیقات در زمینه جریان دارد. وزارت خارجه پاکستان میگوید آن کشور و افغانستان پلان دارند به منظور برقراری ثبات در منطقه کمیسیون مشترکی را با شرکت مقامات نظامی و ملکی دو کشور ایجاد کنند. وزیر خارجه پاکستان شاه محمود قریشی این موضوع را در یک کنفرانس مشترک خبری با همتای افغانش زلمه رسول امروز در اسلام آباد بیان داشت. مقامات پاکستانی میگویند یک کارمند کنسولگری آمریکا در لاهور امروز دو موترسایکل سوار پاکستانی را با ضرب گلوله به قتل رسانید. اسلم تارین رئیس پلیس لاهور میگوید مرد آمریکایی یک مقام امنیتی کنسولگری آمریکا در لاهور بود و زمانی که در ترافیک متوقف شده بود مورد حمله ناگهانی دو مرد موترسایکل سوار قرار گرفت و آنها را برای دفاع از جان خود با ضرب گلوله کشت. سفارت امریکا در اسلام آباد تایید نموده است که مرد امریکایی یک کارمند امنیتی بود. اسلم تارین همچنان گفت یک مرد دیگر پاکستانی زمان زیر موتر شده و کشته شد که موتر حامل فرد امریکایی با وارخطایی محل حادثه را ترک می کرد و دو پیاده‌گرد را زیر موتر کرد. بیش از 100 نفر در اعتراض به این قتل سرک را مسدود کردند. بیش از 30 نفر در اثر یک انفجار در جریان مراسم جنازه در یک منطقه شیعه نشین بغداد کشته شدند. یک مقام وزارت داخله عراق گفت بم جابجا شده در یک موتر در نزدیکی خیمه منفجر شد که در آن مراسم دعاخوانی در یک جنازه جریان داشت. این حادثه در منطقه شیعه نشین شابالا در شمال بغداد رخ داد. هزاران مظاهره کننده در صنعا پایتخت یمن امروز دست به تظاهرات زده و خواهان کنار روی رئیس جمهور آن کشور شدند. به گفته خبرنگاران مظاهره چیان حداقل در 4 نقطه مختلف صنعا گرده هم آمده و شعارهای ضد دولتی را نعره زده و زوال رهبر مستبد تونس هم نام می بردند. از سوی دیگر تظاهرات بر ضد حکومت 30 ساله حسنی مبارک در مصر وارد سومین روزش شده است و جریان دارد. گروه های کوچک از تظاهر کنندگان در قاهره و شهر سوئیس گرد هم آمده اند. این در حال است که محمد البرادعی رئیس پیشین اداره بین المللی انرژی هسته‌ای که از مصر می باشد منزلش را در ویانا ترک و روحی کشورش شده است. کارشناسان می گویند رسیدن البرادعی به مصر تظاهرات جاری در آن کشور را تقویت خواهد بخشید. این تظاهرات تا حال فاقد یک رهبر بوده است. و خبر آخر که رئیس جمهور ترکیه میگوید شمولیت در اتحادیه اروپا برای ترکیه حیاتی نیست. عبدالله گل رئیس جمهور ترکیه در جریان مصاحبه با یک روزنامه فرانسوی گفت موانع صدرای ما گذاشته شدند ولی دنیا در اتحادیه اروپا خلاصه نمی شود.
خبرهای افغانستان و جهان بود از همکارم زرغون منگر. 6:39 دقیقه است. حالا گوش دید به سرخط گزارش هایی که در این برنامه به شما داریم. اعضای مشران و جرگه امروز خواهان معرفی اعضای انتصابی مشران و جرگه در شورا شدند. اداره تفتیش مصارف بازسازی افغانستان در امریکا میگوید میلیاردها دلار برای تقویه اردوی افغانستان به خطر حیف و ملی شدن روبروست. و تظاهرات در مصر علیه حکومت 30 ساله حسنی مبارک در حال قوت گرفتن است. تحولات دیگر را هم دنبال میکنیم، با ما باشید. اعضای مشران جرگه افغانستان امروز خواهان معرفی اعضای انتصابی مشران و جرگه شدند. در نشستی که در آن تقریبا 2/3 اعضای مشران و جرگه شرکت داشتند، از حامد کرزی خواسته شد به زودترین فرصت اعضای انتصابی مشران و جرگه را معرفی کند تا آنان بتوانند جلسات رسمی خود را سر از هفته آینده آغاز کنند. دکتر زلمی زابولی رئیس کمیسیون سم شکایات مشران و جرگه بعد از این اجلاس به رسانه ها گفت قرار است آنان تقاضای خود را از وزارت دولت در امور پارلمانی به اطلاع حامد کرزی برسانند. جزئیات در گزارش از حمید پژمان.
یک روز پس از آن که رئیس جمهور افغانستان 16 دوره شورای ملی این کشور را رسما افتتاح کرد، مشران و جرگه از رئیس جمهور افغانستان خواسته است تا به زودترین فرصت اعضای انتصابی مشران و جرگه را معرفی کند تا مشران و جرگه بتواند جلسات رسمی خیش را از آغاز هفته آینده رسما دنبال کند. دکتر زلمی زابولی رئیس کمیسیون سم شکایات مشران و جرگه به روز پنجشنبه پس از این اجلاس به رسانه ها گفت این درخواست به خاطر انسجام و راه‌اندازی جلسات مشران و جرگه صورت گرفته است. دکتر زلمی به ادامه افزود
خواهش عمومی مشران جرگه از جناب رئیس جمهور راجع به معرفی کردن 34 نفر سناتورای انتصابی بوده که هرچی زودتر تا روز شنبه اونا را عطل مقدور اونا را معرفی کنه تا روز شنبه مشران جرگه بتانه با موجودیت عرصه سلس جلسات خود رسما آغاز کنه. تر صرف مشوره اعضای مشران جرگه راجع به جلسات آینده و معرفی کردن سناتور صاحبای انتصابی بوده.
مشران جرگه افغانستان 102 عضو دارد که جمله 34 تن از طریق شورای ولایتی و 34 تن دیگر از طریق شورای ولسوالی ها انتخاب می شوند. 68 تن از اعضای مشران و جرگه در اجلاس روز پنجشنبه شرکت داشتند. آنها خواستار معرفی اعضای انتصابی تا روز شنبه آینده گردیدند. دکتر زلمی همچنان گفت در اجلاس روز پنجشنبه 2 تن به هیئت اداری موقت مشران و جرگه نیز تعیین شدند. دکتر زابولی گفت در صورتی که فهرست اعضای انتصابی تا روز شنبه هفته آینده معرفی نشود، آنها در اجلاس عمومی روی این موضوع تصمیم اتخاذ خواهند کرد. ولی دکتر کریم باز معاون وزیر دولت در امور پارلمانی گفت برای انتخاب هیئت اداری مشران و جرگه تکمیل بودن نصاب ضروری است. دکتر باز گفت رئیس جمهور افغانستان روی معرفی اعضای انتصابی مشران و جرگه کار می کند و قرار است به زودی این افراد معرفی شوند.
قرار به این بود که پیش از اینکه پارلمان دوره 16مش افتتاح شود، لیست سناتورای انتصابی هم تکمیل باشه، ولی چون افتتاح یکمکی با عجله شد و وکیل صاحبای برنده پافشاری میکردن که باید رئیس جمهور زود پارلمان افتتاح بکنه، اما بود که برنامه سناتورای انتصابی تا حال تکمیل نشده، کار سرشان جریان داره و در وقت بسیار کوتا انشالله پروسه تکمیل خواهد شد و لیست نهایی و مشران جرگه معرفی خواهد شد.
مشران و جرگه افغانستان در حال خواستار معرفی اعضای انتصابی این مجلس گردیده است که شایعات به نشر می رسد رئیس جمهور کرزی در نظر دارد تا شماره از کاندیدان ناکام ولسی جرگه را به عنوان اعضای انتصابی به مشران و جرگه معرفی بدارد. دکتر زلمی ضمن استقبال از این تصمیم گفت و از انتصاب اشخاصی که اهلیت و لیاقت لازم را داشته باشند استقبال می کند. هرچند زود است تا در مورد معرفی سناتوران انتصابی مشران و جرگه تبصره بیشتر صورت گیرد، اما طبق قانون اساسی این کشور رئیس جمهور حق دارد تا 17 تن زن و 17 مرد را به صفت اعضای انتصابی مشران و جرگه معرفی بدارد. همچنان در جمله اعضای انتصابی مشران و جرگه دو تن نماینده کوچه ها و دو تن از معیوبین افغانستان نیز شامل خواهند بود.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
اداره تفتیش مصارف بازسازی آمریکا در افغانستان به این نظر است که میلیاردها دلار را که ایالات متحده آمریکا برای تقویه و تجهیز اردو و پلیس ملی افغانستان اختصاص داده است، به خطر حیف و میل شدن روبروست. در اداره تفتیش مصارف بازسازی آمریکا در افغانستان به اساس گزارش‌ها کدام برنامه خاص برای مصارف این پول تهیه نشده و از این رو ممکن است که میلیاردها دلاری که به این منظور در نظر گرفته شده به هدر برود. در این مورد رویترز گزارشی دارد که از
تفتیش کننده عمومی مصارف بازسازی آمریکا در افغانستان میگوید 11 میلیارد دلاری را که ایالات متحده می خواهد برای تقویه قوای امنیتی افغان در سال جاری به مصرف برساند به خطر روبرو است. در گزارش اداره تفتیش مصارف آمریکا در افغانستان که روز چهارشنبه به نشر رسیده آمده است، مقامات آمریکایی که در تعلیم و تجهیز اردو و پلیس ملی افغانستان دست دارند و ضامن این مسئله می باشند که در صورت خروج قوای خارجی از افغانستان اردو و پلیس ملی افغانستان به طالبان تسلیم نخواهند شد، کدام برنامه بازسازی دراز مدت را برای 900 تأسیسات امنیتی محلی در افغانستان طرح نکردند. اداره تفتیش زمان تحقیقات خود را در این مورد شروع نمود که ادارات دیگر آمریکایی نتوانستند پلانی را در مورد ظرفیت، محل و تأسیسات قوای ملی افغانستان ترتیب بدهند، از جمله در مورد قرارگاه‌های اردوی ملی. در گزارش نوی این اداره آمده است چون ایالات متحده می‌خواهد میلیاردها دلار را در طول سال‌های بعد برای تقویه قوای ملی افغان به مصرف برساند، در چنین حالت مقدار زیاد این پول‌ها به هدر خواهد رفت. تهیه کنندگان گزارش پیشنهاد می کنند که قماندانان آمریکایی باید یک برنامه دراز مدت را برای حفظ و تنظیم قوای افغان، مخصوصا در صورتی که تعداد سربازان آن از پلان قبلی 400 هزار نفر بیشتر شود، ترتیب بدهند. افغانستان که به مشکلات اقتصادی دست به گریبان است، تحت هیچ شرایط نمی تواند خودش مصارف اردوی ملی خود را در آینده بپردازد. نظر به احصایه بانک جهانی، تمام درآمد عمومی داخلی افغانستان سالانه 12 میلیارد دلار می باشد، در حالی که تنها آمریکا 113 میلیارد دلار سالانه در این کشور به مصرف می رساند. بعد از سقوط رژیم طالبان در افغانستان در سال 2001، تا حال برنامه‌های کمکی و تعلیم و تربیت نظامی آمریکا در افغانستان نتایج غیر روشن داشته است. ایالات متحده 29 میلیارد دلار را صرف برای تعلیم و تجهیز قوای امنیتی افغانستان به مصرف رسانده است، از جمله 9 میلیارد دلار که برای سال مالی 2010 اختصاص داده شده است. در حالی که تعداد عساکر افغانی فعلا به 266 هزار نفر میرسد، اما شک وجود دارد که این قوا بتوانند تا سال 2014 مسئولیت امنیت کشور خود را از دست قوای خارجی بگیرند. اداره رئیس جمهور اوباما سعی می کند در این ساحه پیشرفت‌ها را نشان بدهد تا بتواند خروج 100 هزار عسکر آمریکایی را در ماه جولای سال جاری از افغانستان آغاز نماید.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. ساعت 6:47 دقیقه است. طوری که در جریان هستید، ولسی جرگه افغانستان دیروز با وجود اعتراض های گسترده از سوی وکلای معترض توسط حامد کرزی افتتاح شد. و اما مردم از این دوره شروع چه انتظاراتی دارند؟ و صدای باشندگان ولایت بغلان گوش دید.
اسم من جمشید امیری است، یک تن از باشندگان شهر ولایت شهر پرخمری. خواست ما از وکلای این است که واقعا بخواهند خدمت کنند. برادرکشی، جنگ، خیانت در وقت بغلان و خصوصا در افغانستان بس است.
وحید صافی هستم، وکلایی که قبلا در انتخابات خود کاندید کرده بودن، بعضی هایش خدمت کرد و بعضی هایش خدمت نکرد و ما از وکلای خود خواهش میکنم کارهای را مثلا ما در نظر بگیرم، مکاتب و مثلا مدارس و بعضی چیزای دیگه که هستم.
ما بیوه بیچاره هستم، بیوه بیچاره بچه جان نمی کمک کنه، از خدا و از امی دولت می طلبی ما که کمک کنه به بچه های ما، به خود ما، به خدا آرامی بده، آفیتی بده، مردم آرام شوه. غریب بیچاره و بیچاره هستیم، از همشهید احتیاج هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خودم یک زن خانه هستم، از ولایت بغلان بیوه هستم، کار نداریم، زنها بیکار هستن، باره بر دخترها مکتب شوه، باید صلح امنیت بیه.
وقدر توجه زیاد به نقش خانم ها، به مشکلات اقتصادی خانم ها، به وضعیت زندگی خانم ها قدر توجه زیاد صورت نگرفته دیگه. از وکیلای جدید چی پارلمان میشه، از اینا توقع ما آرزوی ما این همی است که حداقل بر از او کمک صورت بگیره.
مجله خبری رادیو آزادی.
وزارت معارف افغانستان سیمینار 6 روزه رؤسای معارف ولایات را در کابل برگزار کرد. مقامات وزارت معارف میگویند در این سیمینار در رابطه با برنامه‌های آموزشی ثالث زنوت بحث و تبادل نظر می‌شود و در رابطه با شیوه‌های جدید تدریس به رؤسای معارف ولایات معلومات داده شده است. جزئیات بیشتر این اجلاس در گزارشی از فوزیه احسان.
در حالی که در رابطه با مشکل کمبود استادان مسلکی در افغانستان شکایت های وجود دارد، مقامات وزارت معارف می گویند که به خاطر رفع این مشکل برنامه های کوتاه مدت و دراز مدت روی دست است. آصف ننگ معین وزارت معارف بر روز پنجشنبه در صحبت با خبرنگاران گفت به خاطر رفع مشکل کمبود معلمان مسلکی، برنامه های آموزشی 4 ساله و 2 ساله را وزارت معارف راه اندازی کرده است که با ختم این دوره ها مشکل کمبود معلمین مسلکی حل خواهد شد. آصف نند که در ختم سیمینار 6 روزه رؤسای معارف ولایات در کابل صحبت میکرد، همچنان گفت در این سیمینار روی پلان ها و برنامه های تدریسی سال 1390 صحبت شده و در رابطه با شیوه های جدید تعلیمی بر رؤسای معارف معلومات داده شده است.
در 5 مورد اساسی آگاهی متبادل شود و هم ارتقای ظرفیت. اول چاره‌جویی برای بهبود و ارتقای کیفیت و هم چاره‌جویی برای رشد تربیت که مسئله تعلیم و تربیت به شکل با کیفیتش تضمین شود. بخش پلانسازی است. بخش سوم عمده کاری بخش نظارت است. نظارت از تمامی پروژه ها، از تمامی فعالیت ها به سطح ولایت اگر او تعمیر باشه. و بخش چهارم کاری ما سر اصل شاگرد محوری تمرکز میکنه که
در حالی که رؤسای معارف ولایات از بهبود وضعیت تعلیمی در ولایات خود صحبت میکنند، اما آنان نیز میپذیرند که کمبود استادان مسلکی از مشکلات عمده معارف ولایات است. مهراب الدین شفق رئیس معارف پکتیا در این زمینه میگوید
ما مشکلات های دیگه الحمدلله در سطح معارف پکتیا نداریم، صرف مشکلات در رسه کمبود معلمین مسلکی داریم و در بعض رسولی های ما که تقریبا نام نستن ما جا بکلی به کمبود معلمین مواجه میباشیم. امیدوار هستم که امسال کسایی که از دار معلمین فارغ شده یا از پانتون پکتیا فارغ شده باشن در وقت داریم تربیه این مشکلات متحد مرفوع شود. و یک مشکل عمده ای که ما داشتیم در بخش کتب درسی و کتب درسی مکمل برای ما رسیده انشاءالله. یگانه مشکل دیگه ای که فرد ما دارم احتیاط مکاتب ما هنوز بی تعمیر مانده.
در حالی که تلاش ها به خاطر رشد معارف در افغانستان ادامه دارد، با اساس ارقام ارائه شده در حال حاضر حدود 5 میلیون طفل افغان که واجد شرایط شمولیت در مکتب هستند به خاطر مشکلات مختلف به آموزش دسترسی ندارند. به گفته مقامات وزارت معارف، مشکلات اقتصادی، محدودیت های فرهنگی که بیشتر بر سر راه رفتن دختران به مکتب مانع ایجاد می کند، چالش های امنیتی و کمبود خدمات آموزشی در برخی مناطق از مسائلی است که منجر به بازماندن اطفال از مکاتب شده است.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
درنگی بر تحولات منطقه و جهان داریم. کمیته امور خارجی پارلمان اروپایی امروز برای ایجاد مناسبات نزدیک با ترکمنستان گام به جلو گذاشت و به قرارداد جنجال برانگیز مشارکت و همکاری با این کشور آسیای مرکزی مورد تایید گذاشت. فشرده گزارش خبرنگار رادیو آزادی در بروکسل از مقیم نایب.
به هدف ایجاد روابط نزدیک اتحادیه اروپا با کشورهای آسیای مرکزی، پارلمان اروپا امروز علامه سبز را برای موافقتنامه ابتدایی در مورد مشارکت و همکاری با کشور سرشار از گاز طبیعی ترکمنستان نشان داد. اما مسوده این قرارداد به خاطر رژیم سرکوبگرانه ترکمنستان مورد انتقاد قرار گرفته است. اگرچه اتحادیه اروپا و ترکمنستان موافقتنامه مشارکت و همکاری به نام PCA را در سال 1998 میلادی به امضا رساندند، اما به خاطر مشخص نبودن وضعیت سیاسی و اجتماعی و نگرانی ها به خاطر رعایت حقوق بشر در این کشور، اجرای این موافقتنامه از آن زمان به تعویق افتاده است. اتحادیه اروپا پس از سقوط شوروی سابق با کشورهای از هم پاشیده در چارچوب PCA یا مشارکت و همکاری قراردادهایی را عقد می‌نماید. کمیته روابط خارجی پارلمان اروپایی روز چهارشنبه حل این قرارداد را پذیرفته و به اجرای آن موافقه کرد. به اساس این گزارش نوریکا نیکولای عضو پارلمان اروپا که در رابطه با حقوق بشر و دموکراسی مسئول می باشد روی این نکته تاکید کرد که اگر حکومت ترکمنستان با حقوق بشر و روند دموکراسی احترام نگذارد این موافقتنامه و قرارداد در حالت تعلیق در آورده خواهد شد. اما در رابطه با اجرای این موافقتنامه اعضای پارلمان اروپا اختلاف نظر دارند. بارت استایس معاون رئیس هیئت پارلمان اروپایی در امور روابط با کشورهای آسیای مرکزی به رادیو آزادی گفت اکثرا گفته می شود که توسعه تجارت روابط کشورها را گسترش می دهد و همچنان باعث از بین رفتن روش سرکوبگرانه در آن کشورها می گردد. اما این موضوع واضح در مورد ترکمنستان صدق نمی کند. آقای استایس افزود روابط نزدیک همکاری میان اتحادیه اروپا و ترکمنستان در حال حاضر وضعیت حقوق بشر و دموکراسی در این کشور را بهبود نمی بخشد. گزارش سازمان حقوق بشر یا Human Rights Watch به گفته های بارت استایس معاون رئیس هیئت پارلمان اروپا در امور کشورهای آسیای مرکزی صحه گذاشته و در گزارش سال 2010 میلادیش که در 24 جنوری امسال صادر شده در مورد حکومت ترکمنستان به خاطر اختیار کردن روش های سرکوبگرانه اظهار نگرانی کرده است. اما پاولو بارتولوزی رئیس هیئت پارلمان اروپایی در امور روابط با کشورهای آسیای مرکزی نظر مخالف دارد و میگوید موافقتنامه مشارکت و همکاری بهترین راه است برای احترام به فرهنگ حقوق بشر و بهبود دموکراسی و افزود اگر ما با این کشورها مراودات اقتصادی را برقرار کنیم این کشورها میتواند در مورد رعایت حقوق بشر پاسخگو باشد.
نگاهی هم به اوضاع جاری در مصر. طوری که در خبرها شنیدید تظاهرات بر ضد حکومت 30 ساله حسنی مبارک در مصر امروز برای 30مین روز ادامه یافت. گروه های کوچک از تظاهر کنندگان در قاهره و شهر سوئیس گرد هم آمدند و این در حال است که محمد البرادی رئیس پیشین اداره بین المللی انرژی هسته‌ای که مصری می باشد خانه اش در ویانا را ترک کرده و رای مصر شده است. کارشناسان می گویند رسیدن البرادی به مصر تظاهرات جاری در این کشور را تقویت بیشتر خواهد بخشید. جزئیات اولات مصر در گزارشی از غفور متین که در رسانه ها بازتاب یافته.
با وصف سختگیری خشن مقامات امنیتی فعالین ضد دولتی در مصر برای 30مین روز متواتر علیه فرمان روایی 30 ساله حسنی مبارک رئیس جمهور مصر به تظاهرات پرداختند. گفته می شود با الهام از طغیان در تونس تظاهرات علاوه از قاهره و سایر نقاط مصر نیز سرایت کرده است. در عین زمان جنبش اخوان المسلمین گروپ عمده مخالف دولت مصر که تا کنون از تأیید رسمی تظاهرات خودداری نموده بود از اعضای خود خواسته است تا بعد از ادای نماز جمعه با تظاهر کنندگان یک جا شوند. محمد البرادی برنده جایزه نوبل و سابق رئیس سازمان بین المللی اتمی ملل متحد نیز گفته است به وطن خود مصر برمیگردد و در تظاهرات روز جمعه اشتراک می نماید. مقامات امنیتی مصر گفتند از آغاز تظاهرات در روز سه‌شنبه تا کنون حد اقل 1000 تظاهر کننده بازداشت شدند. لوی سارنوال مصر گفته است 40 تظاهر کننده رسمن به سرنگونی رژیم متهم می باشند. هرچند که بازداشت ها و رویه تند و خشن پلیس باعث کم بودن تعداد تظاهر کنندگان در قاهره شده است، اما تاکتیک های نیروهای مسلح مصر خشم و نارضایتی مردم را راجع به فقر، فساد اداری و تخطی از حقوق بشر بیشتر ساخته و در سایر شهرهای مصر نیز سرایت کرده است. مقامات مصری به صورت فزاینده تلاش می کنند تا سیستم تلفن‌های دستی را توأم با شبکه اجتماعی رسانه‌ها مانند توییتر و فیسبوک قطع کنند. ابزاری که توسط تظاهر کنندگان برای یک جا شدن اجتماعات مورد استفاده قرار می گیرد. قرار گزارش‌ها طغیان تونس مخالفین دولت را در کشور یمن نیز تشویق نموده تا دست به تظاهرات بزنند. چنانچه به روز پنجشنبه هزاران نفر در چندین نقطه شهر صنعا پایتخت یمن دست به تظاهرات زدند و از عبدالله صالح رئیس جمهور یمن خواستند از مقامش استعفا بدهد. دورنمای دیگرگونی سیاسی که توسط موج از تظاهرات و نارامی ها در سر تا سر جهان عرب به مشاهده می رسد، توجه رهبران سیاسی و تجارتی را در اجلاس اقتصاد جهانی داووس جلب کرده است. عمر موسا سکرتر جنرال سازمان کشورهای عربی که مدت 10 سال وزیر خارجه حسنی مبارک بود، میگوید:
The Arab citizen is angry, is frustrated. That's the point.
مردم عرب خشمگین و مایوس هستند. این است اصل موضوع. بنان نام یا علامت بازی اصلاحات است. شاهزاده ترکی الفیصل، سابق رئیس استخبارات عربستان سعودی، در اجتماع داووس گفت حتی مقامات مصری اعتراف میکنند که جامعه آنها در حال گداختن است. ترکی الفیصل افزود:
Situation in Egypt is changing and whether they can catch up as it were.
اوضاع در عراق در حال تغییر است و این که رهبران می توانند بفهمند که جمعیت کثیر مردم چه می خواهند و در پی چی هستند هنوز روشن نیست. باید انتظار کشید و دید. در واشنگتن خانم کلینتون وزیر خارجه آمریکا در برابر حکومت مصر به صورت آنی تغییر سیاست داد و از حسنی مبارک خواست به خواسته های مردم مصر گوش بدهد و به اصلاحات دموکراتیک اقدام نماید.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سپاس از همراهی شما و پایان نشرات امروز میرسیم. نشرات صدای آمریکا رادیو آشنا تا لحظات دیگر آغاز میشود. گرداننده برنامه شما را به خداوند پاک میسپارم. جهان به کامتان و حقتان و حق یارتان.